سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه ته مو از فریده سیال د میر احمد سفیر تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې د جرمني سفارت د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزو پر کار د طالبانو بندیز په کلکه غندلی دی. دغه سفارت نن سهار په خپل ټویټر لیکلی دی دا پریکړه د خزو له حقونو یوه بله جدي سرغړونه ده او د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د جرمني سفارت زیاته کړې ده چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده. په افغانستان کې د جرمني سفارت ویلي دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې په دې برخه کې نور ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان کې شاوخوا 400 ښځې د دوی په دفتر کې کار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد سه شنبه پورې له خپلو څخه باندې درې زره نارینه او ښځینه کارکوونکو وغوښتل چې تر 40 ساعتونو پورې د دندو ته نه ورځي، خو د دفتر د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل دا مهلت د نامعلوم مودې لپاره غځېدلی دی او له ټولو کارکوونکو یې غوښتي دي چې تر دویم اعلان پورې د کار ته نه ورځي. کندهار کې له یوې ښځې او د هغې له خاوند سرونه پرې شوي او یو بله ښځه د خپل میړه له خوا وژل شوې ده. د معلومو وسلوالو پرون د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د منار د چوک پر سړک په یو کور کې د ګوهر خان په نوم د یو سړي او د هغه د میرمنې سرونه پرې کړي دي. طالب چارواکو ویلي وسلوال له سیمې تښتېدلې ده او د نیولو هڅې روانې دي. د پېښې انګېزه لا معلومه نه ده. په همدې حال کې د کندهار د لومړۍ حوزې اړونده د خرقې شریف سیمې ته نږدې په یو کور کې یو کس خپل ځوانه میرمن وژلې ده او له سیمې تښتېدلې دی. په کندهار کې د طالبانو د اولي ویان څه حاجي زید رسنیو ته ویلي چې قتل په نشي روک دی و. دا په داسې حال کې ده چې د 13 شنبه پورې د کندهار په میرویس مینه کې یو ځوان خپل پلار په ډزو وژلی و. د اسرائیلو پاوز په لبنان او غزه کې نن سهار وختي ځینې ساحې وشتلې دي. ویل شوي دغه توغندي د هغو راکټي حملو په ځواب کې شوي چې د حماس افراطي ډلې لخوا شوې وي. دا پېښه داسې وخت کېږي چې روانه اونۍ په بیت المقدس کې پر اقصی جومات د اسرائیل پولیسو چاپې واچولې. د غزې له بېلابېلو برخو د لویو چاودنو غږونه په داسې حال کې اورېدل شوي چې اسرائیل وویل جیت الوتکې 10 اهداف وشتلي دي چې په هغو کې د حماس ډلې سمڅي او د وسلو د ترمیمو جوړولو ساحې شامل دي. حماس ډله د غزې تړانګې پر جنوبي سواحلو کنټرول لري. د اسرائیل پاوز زیاته کړې ده چې د لبنان په جنوب کې هم د حماس ډلې اهداف وشتلې دي. اوکراین او روسیا له هم د اوکراین د ختیس خار بخموت لیوی صحید یو بل د پوزیانو د استول هڅه کوي. د اوکراین پوز ویلی چې په تیر څلور ساعتونو کې د روسیې له خوا د جګړې د نمرې کرخه په اوږدو کې څه باندې څلوېخت حمله شوې دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څېړنې کوي چې په روانو اونیو کې د امریکا او ناټو د پلانونو په اړه دی چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیات ته پوځي مرسته برابره کړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن جمعه په خپلو ورځنیزو معلوماتو کې ویلي د لیمان بخموت افکیرا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي او دغه شخړې سختې بللې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې دغه معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا په شمال کې پرون یو سړی شو له پولیسو د تیښتې په حال کې و. په یوه عمومي پارک کې دوه کسان یې رغمل کړل چې یو یې په ډزو وواژه او بل تن یې ټپي کړ. چارواکي وایي د کالیفورنیا د لویې لارې د ګزمې یو افسر وروسته دغه مشکوک کس ونیو. دغه پیښه په روزوایل کې داسې وخت شوې ده چې د بیسبال په یوه نږدې میدان کې کورنۍ په لوبو بخت وي. د وژل شوي او ټپي شوي کسانو نومونه نه دي افشا شوي. مشکوک کس چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د مرمۍ د ټپونو له کبله بستري شوی او د صحي وضعیت په باب څه نه دي ویل شوي. معلومه نه ده چې مشکوک کس څنګه ټپي شوی. پولیسو سمدلاسه نه دي ویلي چې پر مشکوک سړی ډز شوی او که نه. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی او د دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید د افغان ښځو په نښه کولو څخه لاس په سر شي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. د هیواد د ځینو نورو سیمو په ډول په غزنی کې ډیری تحصیل کړي ځوانان بیکاره دي. دا چې د دې بیکاری علت څه ده د به هم درته په راپور کې ولرو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د وینې مرکزي بانک وایي چې په روانه میاشت کې د وینې له کمښت سره مخامخ شوي دي. دا چې علت یې څه ده په دې به هم درته راپور ولرو. د متخصصانو په باور د قشتېپې کانال د جوړولو پروژه چې طالبان یې په چټکۍ پر مخ بیایي د ازبکستان او ترکمنستان د صبر په وړاندې یو ازمایښت دی. دا چې د قشتېپې کانال به تکمیل شي او کنه او د سیمې هیوادونو ته به یې ګټه څه وي د افغانستان سربیره د به هم درته په راپور کې ولرو. همدارنګه نن د اپریل 8 د روغتیا نړیواله ورځ ده، خو په زیاتره ولایتونو کې افغانان شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي.
دا چې لږه د مرغ په علمي ولایت کې داسې اندیبا تجربه ډاکټران نشته. نو ما دلته راویستلی کابل ولایت ته. نو دلته تقریبا 15,000 افغانۍ د سترګو اپریشن موږ وکړ.
د اوکراین د جګړې جزئیات ته به هم تم شو. ملتیا مغوړ
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی او دغه سازمان کارپوهان وایي طالبان باید افغان ښځو په نښه کول ودروي. دغه کارپوهانو په یو بیان کې ویلي دي چې طالبان باید په ښځو د کار د محدودیت پریکړه بیرته واخلي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو استازي د پنجشنبې ناوخته لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لولوري د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خزینه کارمندانو په کار د بندیز په پریکړه، د غبرګونونو په دوام په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي چې طالبان باید د افغان ښځو په نښه کول ودروي. دغو کارپوهانو د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې طالبان د خپل دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي، ځکه د دوی په وینا د ښځو او نجونو په نښه کولو، حزبولو او منځوي کولو دوام د ټولو افغانانو ژوند او د افغانستان راتلونکی له خطر سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د طالبانو وروستی بندیز به پر افغانانو بشري چارو ناوړه اغیز ولري او د غرض میلیونونو هغو افغانانو ته به د بشري مرستو رسول زیانمن کړي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا له دغه وضعیته تر ډېره ښځې او نجونې اغیزمنې کیږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په بشري چارو کې د ښځو ګډون اړین بللی. یاد وزارت مرستیال ویان ویدانت پاټل د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
خځې په ټوله نړۍ کې د بشر دوستانه او د مدني ټولنې په چارو کې اساسي ونډه لري، او په ځانګړې توګه په افغانستان کې یوازې ښځې کولی شي چې ځینو ډېرو زیانمنو کسانو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې د ډېری زیانمنونکو کورنیو سرپرستي ښځینه کوي او نارینه مرستندویه کارکوونکي نشي کولی دوی ته ورشي.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبه د پنجشنبې په ورځ ناوخته لیدنه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د طالبانو د وروستي بندیز په اړه خبرې کړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ پر ټویټر د میرمن نصیبه له قوله لیکل شوی چې اوس باید تر بل هر وخت زیات د یوې داسې واحدې نړیوالې تګلارې په لور حرکت وشي چې له مخې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو ساتنه وشي او د عامه ژوند په ټولو برخو کې د هغوی بشپړ ګډون تامین کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ولسي وګړي وایي د طالبانو دا پریکړه به هغه افغانان چې لاله وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ کړي. د ننګرهار اوسیدونکي مرزي او د پلازمینې اوسیدونکي لیدا ازادي راډیو ته وویل
اول خو زه د ملګرو ملتونو سازمان کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز پریکړه غندم، او باید زیاته کړم چې دا کار د افغانستان د شاتګ په لور یو بل ګام دی چې د افغانستان خلکو ته به سخت زیان ورسوي او زموږ پر اقتصاد به سخت ناوړه اغیزه وکړي. او کومکونه واغه مرسته چې زموږ ګارمنو کورنۍ ته کېدلې د هغې بهیر به هم کمزوری کړي.
بشري مرستې چې بندې شوې دي یو بشري ناورین رامنځته شوی، د خلکو اقتصاد خرابېږي، ورځ تر ورځې نه بیکاري زیاتېږي او خلک له ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د ښځو باندې کار بنده شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ دفتر یا یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ یوې ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په 13 دسمبر میاشت کې په ټولو ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی دی. که څه هم د دوی دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې عوان له امله یو شمېر نړیوالو مرستندویه ادارو په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولي، خو طالبانو لا هم په خپله پرېکړه کې بدلون نه دی راوستی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم د افغانستان یو بله مسله راخلو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د وینې مرکزي بانک وایي په روانه روژې میاشت کې د وینې له کمښت سره مخامخ شوي دي، خو یو شمېر ولسي وګړي بیا وایي چې دغه غلطه د وینې د کمښت ستونزې یوازې د روژې په میاشت کې نه، بلکې د اړتیا پر مهال ډېر ځله ورسره مخ شوي دي، چې په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت هم د دوی ستونزې مني. تفصیل په دې راپور کې.
بلکل په شپخانه کې وینه نه وه، د موږ خپلوانو نه وینه راته پیدا شوله، ماته وینه راکړه او د ماژمن بیا خدای دوباره راکړ.
نومې زرمینه ده، وایي چې څو ورځې مخکې د ولادت پر مهال د وینې له کمښت سره مخ شوه، خو په روغتون کې ورته ویلي وو چې وینه نشته. دا وایي که خپل خپلوانو وینه نه وای ورته پیدا کړې، نږدې وو چې ژوند یې پای ته ورسیږي.
د
پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی په کلي کې دوه ماشومان چې وینه یې کمی ده، د وینې د نشتون له امله مړه شول.
جلای وه چې هغه مایوب هم وه، او بله وینه کموله د دې وینې ګروپ وه بی آرش مثبت. متاسفانه چې هغې خپل ژوند د لاسه ورکړ، بیچاره ختمه شوه. دا رقم ځای وړکې وه، ماشوم وه، خو راته کلن وو، هغه وینه هم کموله. متاسفانه چې هغه هم خپل ځان لاسه ورکړ، الله ته وسپارله.
د هلمند ولایت اوسیدونکی حمیدالله هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي چې د ترې ښځه یې د زړه د عملیات پر وخت دا چې په روغتون کې وینه ورته پیدا نه شوه مړه شوه.
چون په هلمند کې علاج ممکن نه و، نو د دې خاطر کابل ته راغلو، بسې روغتون ته مراجعه وکړله. نو هلته د زړه د عملیات ترسره کېدو والونه بند و، نو چون وینه ته ضرورت پیدا شوه، په دې وخت کې وینه پیدا نه شوه په مناسب وخت کې، نو په همدې دلیل مریض مو له لاسه ورکړ.
موږ د خلکو اداوي چې په روغتون کې د وینې د کمښت هم کله ناکله د نشتون پاک لې کړي دي، د طالبانو د حکومت د وینې د مرکزي بانک رئیس محمد ناصر صادق سره شریک کړي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې دوی یوازې د روژې په میاشت کې د تازه وینې له کمښت سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس چې د روژې میاشت ده، د زمونږ بعضې هیوادوال په دې ډارېږي که چېرته مونږ وینه ورکړو نو ناتوانه کېږو، ضعیفه کېږو. په همدې اساس مونږ دغه تازه وینې د کمبود سره مخامخ یو.
دا چې دم ګړۍ په کوم شمېر ناروغان وینې ته اړتیا لري او کوم شمېر د وینې د کمښت له وجې مري، ښاغلي صادقې په هکله زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
تاسو په کابل کې د وینې د مرکزي بانک په اړه هغه راپور واریده چې ویلې په دغه بانک کې اوس مهال وینه کمه شوې ده. له کابل به غزنی ته ورشو. د هیواد نورو سیمو په څیر په غزنی کې ډیری ځوانان په ځانګړي ډول تحصیل کړي ځوانان له بیکاری کړیږي. دوی د طالبان له حکومت څخه تحصیل کړو ځوانانو ته د کار د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. د دوی په باور کې داسې ونه شي، ځوانان به د پردیو هیوادونو د پولو پر لور وخوځیږي، چې لامل به یې د هیواد ملي اقتصاد د سقوط سبب شي. تفصیل په دې راپور کې.
حیات خان حسن پور د خپلې دروازې مخې پیتاوي ته ناست او له ماشومانو سره د قطار لوبه کوي. څو ورځې کېږي چې نوموړی له ایرانه له 2 کلنۍ مسافرۍ څخه وروسته خپل کور ته راستانه سوی دی. دی له ماشومانو سره د قطار لامل بیکاري یادوي. حسن پور د طالبانو له دولت څخه غوښتنه کوي چې په هیواد کې د تحصیل یافته ځوانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
خوستمو از دولتی که زمینه کاری رو برای
زمگ وقتن له دولت څخه دا چې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي، ځکه په هیواد کې چې ځوانانو ته د کار زمینه نه وي، ځوانان د بیگانه هیوادونو په لور ځي او د تیښتې لار خپلوي. دولت باید ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې پاملرنه وکړي.
ښاغلی حسن پور زیاتوي که دولت تحصیل کړو ځوانانو ته د کار برابرولو په برخه کې جدي پاملرنه ونه کړي نو ځوانان به مو د پردو هیوادونو د پولو پر لور خوځیږي چې لامل یې د هیواد د ملي اقتصاد د سکوت سبب کېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم ډیری تحصیل کړي ځوانان له بیکارۍ څخه کړیږي. نثار احمد عمر د غزنی په تخنیکي پوهنتون کې د انرژي انجینرۍ په څانګه کې تحصیل کوي. دی د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی چې دا وخت په غزنی کې اوسي. ښاغلی عمر خپل راتلونکي ته اندېښمن دی خو ځوانانو ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي.
ما وختنه د مرګته حکومت امارات اسلامي نه ده چې ټول افغانان د کار زمینه برابر شي د هیواد کې دننه تر څو افغانستان د فقر او بېوزلۍ څخه وژغورل شي او موږ یو سکاله هیواد ولرو تر څو زموږ هیوادوال نورو خارجي هیوادو ته مثلا ایران او نورو ترکیې دو هیوادو ته اروپایي هیوادو ته د مجبورۍ په خاطر لاړ نه شي.
دا چې د غزنی اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه د ځوانانو لپاره د کار د برابرولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله نثار وایي د دوی حکومت هڅه کوي چې ځوانان په کار بوخت کړي.
د غزنی سیمه ایز اداره خصوصا د اطلاعات فرهنګ ریاست د ځوانانو عمومي مدیریت په دې هڅه کې ده تر څو هغه ځوانان ورته چې کار نه لري د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې دوی یوه کاري بوختیا ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې دغه ځوانان د بیکارۍ له امله په ډول ډول رواني ناروغیو اخته سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین د جګړې جزئیات تم شو. اوکراین او روسیه لا هم د اوکراین د ختیځ غرب بخمود لوی ساحې د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅه کوي. د اوکراین پوځ ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د روسیې لخوا د جګړې د نمرې کرښې په اوږدو کې څه باندې 30 حملې شنډې کړې. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د لوی درستی دفتر نن جمعه په خپل ورځنیو معلوماتو کې ویلي د لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا له شاوخوا سیمو د جګړو راپورونه ورکول سوي او دغه شخړې سختې بللې دي. اوکراین او روسیا لا هم د ختیځ ښار بخمود لیوی ساحې د یو بل د پوځیانو د ایستلو هڅه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې دغه معلومات په خپلواک ډول نسی تاییدولی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د هغو اسنادو پر افشا کېدو څیړنه کوي چې پر روانو اونیو کې د امریکا او ناتو د پلانونو په اړه دي چې ګواکې غواړي د اوکراین احتمالي پوځي عملیاتو ته پوځي مرسته برابره کړي. د کیف لخوا پر ټویټر د مارینکا ښارګوټي په خبرو سو تصاویرو کې ښکاري چې ډېره ویجاړي سوې ده چې څه باندې کال مخکې د روسیې تر یرغل مخکې په دې ښار کې شاوخوا 10,000 کسانو ژوند کاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یوې ویان دی سابرینا سنگ پرون ناوخته ویلي چې واشنگټن په ټولنیزو شبکو کې د اسنادو د افشا کېدو موضوع څاري. ویل سوي په دغو اسنادو کې اوکراین ته د وسلو د لیږدولو او د پوځي کنډکونو د پیاوړتیا په اړه تفصیلات ورکول سوي او ځینې نور حساس معلومات پکې شته. که څه هم دغه افشا سوي اسناد د 15 اونیو مخکې دي خو لږ تر لږه یو یې په لوړه سطحه محرم بلل سوی دی. دغه اسناد د روسیې د پلوي کسانو په ټویټر او ټیلیګرام کې لاس په لاس کیږي. پوځي شنونکي وایي داسې ښکاري چې په ځینو اسنادو کې د نورو مسایلو تر څنګ د روانې جګړې پر مهال د اوکراین تلفات زیات شول سوي او د روسیې زیانونه کم. نیویورک ټایمز رسپانې د اسنادو دغه افشا کېدل د مسکو لخوا له یوې لویې کودتا سره تشبیه کړي چې کولی سي د اوکراین او امریکا ترمنځ استخباراتي همکاري زیانمنه کړي. بلخوا فاینانشل ټایمز رسپانې پرون راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو، جرمني او هنګري د پولند او د بالټیک حوزې د درویو هیوادونو د هغو هڅو مخالفت کړی چې غواړي اوکراین ته په ناټو کې د غړیتوب لپاره د لارې نقشه برابره کړي. ویل سوي په پام کې ده د لارې دغه نقشه په جولای میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې د ناټو په بله سرمشریزه کې وړاندې سي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ په بروکسل کې د دې سرمشریزې د پلان په باب خبرو ته کښېني. ناتو په 2008 لدې کال کې ویلي و چې اوکراین کولی سي په یو ډول د ناتو غړی هیواد سي خو تر هغه وروسته دا موضوع تعقیب نه سوه. هغه وخت امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین د غړیتوب لپاره پر یو عملي پلان ټینګار کاوه خو فرانسې او جرمني یې مخالفت کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د متخصصینو په باور د قشتېپه کانال د جوړولو پروژه چې طالبان یې په چټکۍ پرمخ بیایي، د ازبکستان او ترکمنستان د صبر پر وړاندې یو ازمایښت دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورو.
کله چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې د افغانستان هغه حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې وو په چټکۍ سره نسکور کړ او بیا یې پر قدرت منګولې شخې کړې، افغانستان د ډیپلوماتیکې انزوا خوا ته لاړ. خو د افغانستان دوو شمالي ګاونډیانو ازبکستان او ترکمنستان د طالبانو په وړاندې متفاوته لاره خپله کړه. دوی د فشار او انتقاد پرتله تعامل ته ترجیح ورکړه. اوس چې په افغانستان کې د قشتېپه کانال د جوړولو پروژه روانه ده او طالبان یې په چټکۍ سره تعقیبوي، دا چې د ازبکستان او ترکمنستان چې لوړاندې د اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي، ستراتیژیک صبر به طالبانو ته کومه ګټه ورسوي که نه، ځینې شکونه ولاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په پیټسبورګ پوهنتون کې د پرانیستې حکومتولۍ د مرکز مشرې او بنسټګرې جنیفر بریک مرتضی شویلی ازادي راډیو ته ویلي، که د افغانستان او منځنۍ آسیا نورو پروژو ته وګورو، زیاتره یې د دواړو لوریو په ګټه وي. خو د قشتېپه د اوبو کانال چې د آمو سیند د اوبو زیاته برخه ګرځوي یو متفاوت مورد دی. د مرتضی شویلی په وینا، له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو لومړۍ دورې ته هم که وکتل سي چې د افغانستان ډېره برخه یې په کنټرول کې وه، خو د یوه حکومت په څېر یې چلند نه کاوه. اوس داسې ښکاري چې طالبان په خپله دویمه دوره کې د یوه حکومت په څېر د چلند مفکوره لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي، د قشتېپه کانال د وړاندې سویو ابعادو له مخې چې په تیر پسرلي کې کیندنه پیل سوه، کافي ده چې پام وکړو ولې هغه هیوادونه چې په ټیټه کې پراته دي د دې کانال د جوړولو په اړه اندېښنه لري. متخصصان په دې باور دي دغه کانال چې 215 کیلومتره اوږد او 100 متره پلن دی، کولی سي 550,000 هکټار مځکه خړوب کړي چې د آمو سیند د جریان د پام وړ برخه منحرفه او جذبولی سي. د افغانستان یوه ملکی کارکوونکی او له دې پروژې به خبره کس ازادي راډیو ته ویلي، تمه کیږي د دې پروژې پر دریم پړاو عملی کار پر روانو میاشتو کې پیل سي. دغه پروژه چې په دریو پړاوونو کې به کارونه کیږي، دویم پړاو یې د 2022 کال په پسرلي کې پیل شوی و. اوس د دې کیندل سوي کانال څخه باندې 100 کیلومتره له فضا په اخیستل سویو تصاویرو کې ښکاري. د هغه شرکت چې د دې پروژې پر جوړولو څار کوي یو مقام فرید عظیم ویلي چې د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په 1991 لسیزه کې دې تور ته لیدلوری درلود چې د تیر نظام ولسمشر محمد اشرف غنی هم چارې تعقیب کړي. د ترکمنستان حکومت تر اوسه د قشتېپه کانال د جوړولو په باب څه نه دی ویلي، خو په ترکمنستان کې یوه هایدرولوژیست په مارچ میاشت کې د ازادي راډیو له ترکمني څانګې سره په خبرو کې ویلي و چې دا پروژه ترکمنستان ته یوه ستونزه نه، بلکې یوه فاجعه ده. په دغه استبدادي هیواد کې د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړی چې ترکمنستان روان کال د پخواني شوروي اتحاد لخوا په جوړ سوي قراقروم کانال کې د اوبو له جدي کموالي سره مخامخ دی. قراقروم کانال د قشتېپه کانال پرتله څلور برابره اوږد دی. د منځنۍ آسیا بل هیواد ازبکستان د قشتېپه کانال په اړه نظر نه دی ورکړی، خو ولسمشر شوکت میرزیایف په دسمبر میاشت کې د یوې وینا پر مهال د قشتېپه کانال د یوې ستونزې په توګه یاد کړی و. میرزیایف وویل دا مهال لازمه ګڼي چې په خپل ګاونډي هیواد افغانستان کې له موقت حکومت او نړیوالې ټولنې سره د نړیوالو معیارونو پر اساس د ټولو هیوادونو ګټو ته په پام د دې کانال د جوړولو په اړه عملي خبرو ته کښېني. په لندن کې د ختیځ او افریقا د مطالعاتو په پوهنتون کې یوه څېړونکي بسم الله علیزاده ازادي راډیو ته ویلي، عبدالرشید دوستم چې له 2014 څخه تر 2040 نه د کاله پورې د ولسمشر لومړی مرستیال وو، د دې پروژې په باب اندېښنې درلودې. دوستم له زیاتې مودې راهیسې له ازبکستان سره قوي اړیکې درلودې او حتی د راپورونو له مخې کله چې طالبانو مزار شریف ونیوه دی ازبکستان ته وتښتید. د علیزاده په خبره افغانستان د ډیرو تجارتي فرصتونو لیوال دی او څو ولایتونو ته د برېښنا برابرولو لپاره پر خپلو شمالي ګاونډیو هیوادونو متکی دی. د پوهنتون استاد علیزاده وایي د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د امنیت په باب اندېښنه لري، په ځنګړي ډول د دوی له قلمرونو هاخوا د افراطي ډلو په باب د دوی سابقې ته په پام سره. د علیزاده په خبره طالبان به له دغو هیوادونو سره له امنیتي تضمینونو په استفاده خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
نن د اپریل وبا د روختیا نړیوال ورځ سره برابر ده. خو یو شمیر افغانان د طالبانو له واکمنۍ وروسته سمو پر وخت روختیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او د درملنې د لوړ لګښتونو له امله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ما از طبقه فقیر هستیم و نمیتونیم به شفاخانه خصوصی بریم و مجبور هستیم که به شفاخانه دولتی مراجعه کنیم.
صدیقه د کابل خر اوسیدونکې ده. وای تو ورځې وړاندې د نسای ولدی او روختون کې د ډاکترانو د بیغوری له امله یو خپلوانه مرګونی حالت ته ورسیده. د هغې په خبره په دولتي روغتونونو کې د خدمتونو کچه کمه شوې ده.
توجه لازم و امو مراقبت سالمه که باید
هغه اړینه او روغتیایي پاملرنه چې باید له ناروغانو وشي نه کیږي. موږ د دې شاهد وو چې یوه خپلوانه مو څو ورځې مخکې د ولادت لپاره روغتون ته تللې وه، خو د ډاکترانو د بېغورۍ له امله نږدې وو چې مړه شي.
صدیقه زیاتوي چې شخصي روغتونونه لا هم متخصص او تجربه کار ډاکتران لري، خو د ټولنې بېوزله طبقه د دغو روغتونونو د ډېر لګښتونو ورکولو توان نه لري. د هلمند د مرجې ولسوالۍ اوسیدونکی سمیع الله چې د سترګو عملیات لپاره د کابل یو روغتون ته راغلی دی، وایي چې د عملیاتو لپاره یې 15,000 افغانۍ ورکړي، چې د ده په وینا د دې پیسو برابرول اسانه کار نه وه.
دا چې له بده مرغه په هلمند ولایت کې داسې اندیبه تجربه ډاکتران نشته، نو ما دلته راویستلې د کابل ولایت ته. دلته تقریبا په 15,000 افغانۍ د سترګو اپریشن موږ وکړي. دا چې موږ داسې خلک یو چې هغه روپۍ هم نه لرو، اقتصادي چارې مونږ ډېرې سره کمزورې دي، نو دا په دولتي دغه کې هم روغتون کې
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او یو خپلوان یې د پلازمینې یو خصوصي روغتون ته د عملیاتو لپاره بیولی، د خصوصي روغتونونو له روغتیایي خدمتونو شکایت کوي.
از ابتدایي ترین معاینات هم
دوی د لومړنیو معایناتو څخه هم ډېرې پیسې اخلي. موږ د دې شاهدان یو چې یوه ورځ د میدان وردګ څخه یو مریض یې سره له دې چې عملیات شوی و او انستیزي یې هم ورکړې وه، د دې لپاره چې بې وزله و رخصت یې کړ. دوی وویل چې د یوې شپې د بستر پیسې 2,500 دي، او که تاسو نه شئ ورکولی لاړ شئ چې موږ بل مریض ته بستر ورکړو، او هغه مریض د دې لګښت ورکولو توان نه درلود.
د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي له بېوزلو او هغه ناروغانو سره چې واسطه نه لري د ډاکترانو له نه پاملرنې هم شکایت کوي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي چې ډېری ناروغان د درملو د ټیټ کیفیت له وجې بهر هېوادونو ته د درملنې لپاره ځي.
په افغانستان کې زیاتره هغه باکیفیته دوا موږ نه لرو چې وشي کولی موږ ناروغانو ته هغه دوا ورکول شي او هغه درمل ورته مؤثر وي. نو د کیفیت ټیټوالی په درملو کې هم دا ډېره لویه مسله ده. په افغانستان کې د همدې دپاره مریضان یا ناروغان د تزریق کوي چې د نورو هېوادونو ته لاړ شي.
ډاکټر زکریا په دې باور دی چې له هېواده د متخصص ډاکترانو وتل او د روغتیا په برخه کې د ځینو ډاکترانو سوداګریز نظر روغتیایي خدمتونو ته یې د خلکو د لاسرسۍ زمینه محدوده کړې.
و تعداد افرادی که در راستای برنامه‌های سی متخصص بودن و واقعا نشد.
یو شمیر خلک چې د روغتیا په برخه کې متخصص و او په ریښتیا هم ډېرې لوړې تجربې درلودي، ټولنه یې نورو هېوادونو ته په تلو سره پرېښي او په بل ځای کې ژوند کوي. له بلې خوا طبابت د سوداګرۍ بڼه اخیستي چې دا پخپله د دې مسلې لپاره زمینه برابره کړې چې هغه محدود شمیر ډاکتران چې دلته پاتې دي د هغو احساساتو پر ځای چې دوی یې باید د یو ناروغ لپاره ولري، ډېری وختونه د سوداګرۍ او بزنس په اړه ډېر تمرکز کوي.
خود با موضوع بزنس و تجارت مسئله و مراتب شرطر میپردازون.
اون مغوختل چه دخل کد دغو اداو او پخارون و ولسوالیو که دروختی خدمتون و رانده کولو ده ترنگوالی پارده ده طالبان حکومت ده امی روختی وزارت نظر هم مخلو. خدایات وزارت ویان چرافت زمان په دی اړه ده دی راپورتر خپری دوز مون پختنی زواب نکره. خود امرجنسی روختون او دروختی نورین بشری مرستو او ده نریوال روختی پا برخه که ده سیرن او روزن مرکز در روان کال دوری پلاسما یو راپور خپور کرد چې پکې د 2021 کال لاګست میاشتې وروسته روغتیایي خدمتونو ته د افغانستان خلکو د لاسرسي څرنګوالي په اړه د دوی موندنې په ډاګه کوي. په دې راپور کې راغلی چې په میلیونونو افغانان هره ورځ دې ته اړ دي چې د درملو او خوراکي توکو د اخیستلو ترمنځ یو انتخاب کړي. په دغه راپور کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې له 1,800 کسانو سره مرکې شوي چې د څېړونکو د موندنو پر بنسټ له هرو 500 ځواب ورکوونکو څخه یو یې ویلي چې تېر کال یې روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د کورنۍ یو غړی یا ملګری مړ شوی دی. د هغو کسانو په منځ کې چې ورسره خبرې وشوې، له هرو دوو کسانو څخه یوې ویلي چې دوی نشي کولای هغه درمل واخلي چې دوی ورته اړتیا لري. نیم نورو ویلي چې دوی د خوړو یا جامو پیسې روغتیایي پاملرنې لپاره مصرف کړي، او 50% خلکو د درملو اخیستو لپاره پور اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اپریل 8مه د روغتیا نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال نړیوالې روغتیایي موضوع ته د نړۍ د پام اړولو لپاره لمانځل کیږي، او د روغتیا نړیوال سازمان او د نړۍ هیوادونه په دې ورځ نړیوالو سیمه ییزو او محلي روغتیایي پیښو